سلامونه ستړي مشي سهار مو بخير تاسو سموخه کلاساده رادیو ناوري د خبری خبرونه په خبرونو پیلو د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو والی کمشنری وایي د افغانستان سړې هوا د راستن شو افغانانو ژوند له کړاوونو ډک کړی دی. د ادارې پرون شنبه د جنوري 24 پر خپل ایکس پاڼې د یوې ویډیو په خپرولو سره له پاکستان او ایرانه د هغو راستن شو افغانانو ژوند انځور کړی چې د کابل په سړې هوا کې تر خیمو لاندې ژوند کوي. د دې ادارې په ټکو د کډوال نړیوالو مرستو ته اړمن دي. له ایران او پاکستان په وروستیو څو میاشتو کې په زرهاوو افغان کډوال بیرته افغانستان ته راستانه کړی شوي دي. UNHCR په داسې حال کې د راستنو شوو افغانانو په اړه اندېښنه ښودلې چې په تېرو 4 ورځو کې د پلازمېنې کابل په ګډون د افغانستان په ډېرو ښارونو کې واورې او بارانونه شوي دي. د طالبانو حکومت پرون شنبه د واورې او بارانونو له کبله د شاوخوا 6 کسانو مړینه او د 100 ډېرو نورو ټپي کېدل تایید کړي وو. وروستۍ واورې او بارانونو د ځاني زیان سربېره خلکو ته مالي زیانونه هم رسولي دي. د بلجیم حکومت له طالبانو سره له د هیواده د افغان کډوالو د بیرته ستنولو په اړه خبرې کوي. د بی آر اف په نوم یوې بلجیمي رسنۍ پرون شنبه د جنوري 24 راپور ورکړی چې د بلجیم حکومت په دې غور کوي چې څنګه په دې هیواد کې رد شوي او مجرم افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه کړي. د دې رسنۍ د راپور له مخې د بلجیم د کډوالو ادارې مشر فردي روز مونټ له یو شمېر نورو اروپایي چارواکو سره افغانستان ته له سفر وروسته ویلي بلجیم او شل نور اروپایي هیوادونه غواړي چې د هغو افغانانو په اړه چې په دې هیوادونو کې د منل کېدو دوسیې رد شوي د بیرته اخراج د پروسې په اړه له طالبانو سره خبرې اترې وکړي. روز مونټ تېره اونۍ کابل ته سفر درلود. د هغه په ټکو دوی هغه افغانان هم اخراجوي چې په اروپایي هیوادونو کې مجرم پیژندل شوي دي. تر اوسه د طالبانو حکومت په دې اړه څه ویلي نه دي. له دې وړاندې د جرمني حکومت دوه ځلې د دوی په ټکو مجرم افغانان له طالبانو سره تر خبرو اترو وروسته افغانستان ته ستانه کړل. ناټو پر اوکراین د روسیې د بریدونو د مخنیوي په موخه د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته او دفاعي سیمه رامنځته کوي. د فرانس پریس خبري اژانس راپور له مخې د ناټو سازمان د لوی درستیز د مرستیال توماس لووین پرون شنبه ویلي دغه سیمه به د روسیې او اوکراین ترمنځ د حایل په توګه په مصنوعي ځیرکتیا سنبالوي او که چیرته دښمن برید وکړي مصنوعي ځیرکتیا به د انسان له مداخلې پرته ځواب ورکوي. دغه په ټکو په دې سیمه کې به هوایي مدافع او د توغندۍ وزت سیستمونه نصب شي. روسیې د 2022 کال په فبروري کې پر اوکراین برید کړی چې دا جګړه لا هم دوام لري. د اوکراین لویدیځو متحدینو په تیرو کلونو کې د اوکراین د ملاتړ په موخه د هیواد ته ډېرې جنګي وسلې ورکړي، خو دا لومړی ځل دی چې د ناټو په مرسته په مصنوعي ځیرکتیا سنباله داسې یوه سیمه رامنځته کیږي. او د کرکټ نړیوال شورا پریکړه کړې چې د 2023 کال په 20 نړیوال جام کې د بنگلاديش په ځای د سکاتلند لوبډله ولوبوي. دغه پریکړه د شنبه په ورځ وروسته له هغه اعلان شوه چې بنگلاديش د امنیتي اندېښنو له کبله په هند کې له لوبېدو انکار کړی و. د کرکټ نړیوال شورا وایي په هند کې د بنگلاديش لوبډلې ته هیڅ ډول ښکاره امنیتي اندېښنه موجوده نه ده. بنگلاديش د همدې رواني میاشتې په 4 نیټه غوښتنه کړې وه چې د امنیتي اندېښنو له کبله نه غواړي په هند کې لوبې وکړي. د هند او بنگلاديش ترمنځ د کرکټ په ډګر کې د غناندري روس له هغه راپور ته شوې چې د هند کرکټ بورډ په آی پی ایل سیالیو کې بنگلاديشي لوبغاړی مصطفی الرحمن لری کړ. د هند رسنیو د راپور لمخې رحمان په بنگلاديش کې له هندوانو سره د توپیری چلن لکبله لا لوبډلې لري شوی و. د کرکټ شلوریز نړیوال جام په روانه فبروري میاشت کې پیلېږي چې د بنگلاديش لوبي په کلکتا او ممبئی کې پلان شوی وي. تاسی خبرونه واوریدل وړاندې سره د مطالب اوریدل شي. واور او باران هغه څه چې افغانانی لډیر وخت راهیسی په تمه وو، خو همدا چې په تیر 4 ورځو کې واور او بارانونه پیل شوي دي افغانانو ته د ځانی زیان سربېره مالی زیانونه رسولي.
دا درنو واورو او بارانونو له امله 1 شپېته تنه هیوادوال مو شهیدان شوي، 1 کسان ټپیان شوي، 1450 کورونه په بشپړ ډول او نیمه ډول ویجاړ شوي او په ټوله ځای ډول 380 کورنۍ زیانمنه شوي دي.
د طالبانو د محاکمو نوي اصول خبرګونونه پرولې دي.
دا یو ناعادلانه او غیر انساني قانون دی چې د افغانستان د خلکو لپاره په هیڅ وجه د منل وړ نه ده.
لا دې سربیره نور مطالب هم درته لرو. نړیواله مسایل ته هم تم شو ملتیا غواړم.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
به هم ستړي مشي په دې خبری خبرونه کې مو زفری د سیال صفی الله ستانکزی او همدارنګه شفیق یار سره په تخنیکی چارو کې سسی قربانی یو. د طالبانو امرسانی او لندمحاله بندیزونه د څلورم کال دی چې افغان انجونې ښوونځیو او پوهنتونونو ته د بیرته ستنېدو په تمه دي. د جنوري 24مه چې د زده کړو نړیواله ورځ ده، یو ځل بیا یې د نړۍ پام له زده کړو محروم افغان نجونو ته اړولی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ ویلي د نجونو پر زده کړو د طالبانو بندیز د نجونو د راتلونکي سربیره د افغانستان د راتلونکي او پرمختګ په خطر کې اچولی. بل پله یونیسف وایي 2.5 میلیون افغان نجونې له زده کړو محرومې دي، خو طالبانو په تیرو څلور کلونو کې په زلونو ادا کړې چې دا بندیزونه لنډ مهاله دي او د شرایطو له آماده کېدو وروسته نجونو ته اجازه ورکوي چې زده کړو ته ستنې شي، خو دا چې کله معلومه نه ده. ورځ نور جزئیات په دې راپور کې وروشي. د یوې افغانې زده کوونکي په غږ پیلېږي.
زه په ژړا شوم، ټولګي ته راغلم، کېناستم، نو دوی هم راغلي. د دې په ځای چې بخښنه وغواړي یا بل څه ووایي یا د خپل کار نه خجالت اوسي په ژړا شوې. ما چې کله د دوی ژړا ته وکتل زه په خندا شولم. ما ویل لمده کړې مو زه یم او ژړی هم تاسو. نو بیرته سره په خلاص شو، خو هغه تر ټولو جالبه ترینه خاطره مې د دوی دواړو نه لرم که جوړ کړي.
له زده کړو راګرځول شوي شبانه نوري ده وایي د ښوونځي خاطرې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته بیا هیڅکله تکرار نه شوې. هغه د شپږم ټولګي د وروستۍ ورځو کیسې کوي چې خپل همصنفیانو سره په خندا او خوشحالۍ تیرې کړې دي. د شبانې په ټکو که پر زده کړو بندیز نه و، اوس به له ښوونځي فارغه وه. هغه هیله مند ده چې طالبان را روان پسرلی نجونو ته اجازه ورکړي چې ښوونځیو ته ستنې شي.
دا د یو بیا نوې هیله زموږ شونو ته راغلې ده چې نوی کار را نږدې دی. نو هیله ده چې دا ځل د نوي کار سره اختر هم دی. نو هیله ده چې دا ځل د اختر په مبارکۍ کې زموږ حکومت نجونو لپاره د تعلیم دروازې او د اخترۍ په توګه په ډالۍ کې ورکړي.
طالبانو په 2020 کال کې پر افغانستان له واکمنېدو وروسته نجونې له شپږم ټولګیو پورته له زده کړو منع کړي. د ډلې د 2020 کال په دسمبر میاشت کې نجونې له پانتینو زده کړو هم راوګرځولې. هغه مهال طالبانو ادا کړې وه چې د بندیزونه لنډ مهاله او تر امرستاني پورې دي. سمایه وایي دا څلورم کال دی چې د طالبانو امرستاني راونه رسید. د هغې په ټکو د څلورو کلونو جبران ستونزمن دی او ډېری نجونې د کورنیو له خوا اړ شوي چې د ژوند د ادامې لپاره له زده کړو پرته بله لار وټاکي. د سمیې په ټکو نجونې له سختو انتخابونو سره مخ دي.
زده کړې نشته نو کورنۍ نجونې مجبورې چې واده وکړي. ځینې نجونې خپله هم غواړي یو چا سره ژوند شریک کړي او دا ډېره سخته ده. ډېرې نجونې په روحي او رواني ناروغۍ اخته شوي، بله چاره نشته مګر دا چې په تمه پاتې شو.
پرون شنبه د جنوري 24مه د زده کړو نړیواله ورځ وه. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو صندوق یونیسف وایي تیر کال کې مو له نږدې 4 میلیونو افغانو ماشومانو څخه د زده کړو په برخه کې ملاتړ کړی دی. د یونیسف په ټکو افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې نجونې پکې له زده کړو راګرځول شوي او د دغه بندیز له کبله 2.5 میلیون نجونې له زده کړو محرومې شوي، چې دا د افغانستان پرمختګ په جدي توګه ګواښي. یونیسف وړاندې وایي زده کړې د بشري حق له مخې د هر ماشوم او تنکي ځوان حق او کرامت دی. ملګرو ملتونو د بشري حقونو نورو ملاتړو ادارو په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر زده کړو بندیز د افغانستان راتلونکي ته لوی ګواښ بللی دی. د دې ادارو په ټکو پر زده کړو بندیز افغانستان د هرې ورځې په تېرېدو سره له لویدونکي ټولنیز او اقتصادي کړکېچ سره مخ کوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ پرون شنبه د زده کړو د نړیوالې ورځې په مناسبت پر خپل ایکس پاڼې ولیکل د نجونو پر زده کړو د طالبانو بندیز د نجونو او ښځو د ژوند د اغیزمنولو سربیره د افغانستان راتلونکی په خطر کې اچولی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش د زده کړو د نړیوالې ورځې په مناسبت پر ایکس پاڼه په خبره کړي پیغام کې ویلي په نړۍ کې نږدې 2.2 میلیونه ماشومان او ځوانان د فقر، بېوزلۍ، جګړې، طبیعي پیښو او کډوالۍ له کبله له زده کړو پاتې دي. د جنوري 24مه هر کال په نړۍ کې د زده کړو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه. لومړی له ازادۍ رادیو
هر ورځ شپه او ورځ.
د خبرونې تر دې دمه در سره ما ملتیا وکړه. له دې وروسته ورزو صفی الله ستانیک زینه نورا پاتې خبری خبرونه ورو.
د طالبانو د حکومت د پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې اعلان کړی چې په تیرو درې ورځو کې په بیلابیلو سیمو کې د واورو بارانو له امله له شپېتو ډېر کسان مړ شوي او له سلو ډېر نور کسان ټپیان دي. د دغې ادارې ویان محمد یوسف حماد په یو ویډیویي بیان کې د مرګ ژوبل او زیانونو په اړه باندې خبرې کړي دي. د ملګرو ملتونو سازمان هم ویلي د ژمي په سړه هوا کې په یو شمېر ولایتو کې واوره ښویېدنه د کورونو د ویجاړېدو او د ټرافیکي پیښو لامل شوي. په همدې حال کې د زیانمنو سیمو یو شمېر اوسېدونکي وایي د واورو او توپانو له امله یې ګڼ شمېر څاروي تلف شوي، یو شمېر کورونه ویجاړ شوي او ځینې لارې د تګ راتګ په مخ تړل شوي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د طالبانو د حکومت د پیښو پر وړاندې د مبارزې ملي ادارې ویلي په تیرو درې ورځو کې د افغانستان په 15 ولایتونو کې د واورو بارانونو له امله یو شپېته کسان مړه او یو سل لس نور ټپیان شوي. د دې ادارې ویان محمد یوسف حماد په یو ویډیو بیان کې چې شنبه د جنوري 24 د یادې ادارې پر فیسبوک پاڼه خپور شوی ویلي چې د واورو باران له امله د غراز 4,500 کورونه په بشپړ یا نیمه ډول ویجاړ شوي، 318 کورنۍ زیانمنې شوي او 640 څاروي له منځه تللي. نوموړي ویلي چې دا پیښې په کابل، پروان، پنجشیر، بامیان، دایکندي، میدان وردګ، غزنی، هرات، غور، بادغیس، فاریاب، سرپل، بلخ، سمنګان او نورستان ولایتونو کې رامنځته شوي دي.
دا درنو واورو او بارانونو له امله یو شپېته تنه هیوادوال مو شهیدان شوي، 110 کسان ټپیان شوي، 455 کورونه په بشپړ ډول او نیمه ډول ویجاړ شوي او په ټوله زه ډول 318 کورنۍ زیانمنې شوي دي. دا یادونه وړ ده چې یادې شمېرنې له پیښو سره د مرزي امریکې ملي ادارې د ولایتي ریاستونو د لومړنیو معلوماتو له مخې دي چې پکښې د بندون احتمال شتون لري.
د ملګرو ملتونو سازمان هم وایي چې د ژمي په دې سړه هوا کې په یو شمېر ولایتونو کې واورو خویدنې د کورونو د ویجاړېدو او د ټرافیکي پیښو لامل شوي. د دې سازمان د سرمنشي د ویان مرستیال فرحان حق جمعه د جنوري 23 په خپل اونیزه خبري ناسه کې د بشري چارو د همغږي دفتر اوچاله قوله وویل چې د پیښو کې 14 کسان مړه او لسګونه نور ټپیان شوي دي چې ډېرې قربانیانې ماشومان دي. په همدې حال کې د زیانمنو سیمو یو شمېر اوسېدونکي وایي چې د واورو له امله ګڼ شمېر څاروي تلف شوي، یو شمېر کورونه ویجاړ شوي او ځینې لارې د تګ راتګ پر مخ تړل شوي. د نورستان د واما ولسوالۍ اوسېدونکي محمد هاشم زمان شنبه د جنوري 24 ازادي راډیو ته وویل چې د واورو له امله د دې ولایت د مرکز پر لور ټولې لارې تړل شوي دي. نو مولي دغه راز یو ویډیو چې د په وینا یو ورځ وړاندې په خپل موبایل ثبت کړی و له ازادي راډیو سره شریک کړ چې پکې یو شپون ښکاري چې د خپلو هغو پسونو په لټه کې دي چې تر واورو لاندې شوي دي. په ویډیو کې دغه شپون چې نوم یې نه دی یاد شوی وایي
پرون ځنې بزی د سیراتیر شو یو بار نه دی پرونه یو قسم یو غرار یو کو دغه بری کوجراله یو ټولګ بزم دغه څه کتره ویوړو دغه څه تیر ورکم دغه لان دغه تا لان چړ ته ورسولو دغه نن دلته پراته دی دوه نن دلته پراته دی یو دلته مونږ راو اوس را ویسته یو دلته دی یو پنځه بزم لال کا پنځه بزم را ویسته.
په ورته وخت کې د بامیان ولایت د ورس ولسوالۍ اوسیدونکي حفیظ الله هم وایي چې د واورو له امله آن روغتیایي مرکزونو ته د تګ راتګ لارې بندې شوي. دیوای په تیرو دوه درې ورځو کې چې زموږ د ورس ولسوالۍ په سیمه کې واوره شوي تګ راتګ لارې بندې کړي دي. لوی ستونزه دا ده چې روغتیایي مرکزونو ته لارې بندې دي، امبولانس نشي تیرېدی او له پرون راهیسې ټلیفوني شبکې هم سم کار نه کوي، یوه دقیقه کار کوي او یو ساعت نه کوي. په لغمان ولایت کې د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ادارې د کنټرول او تفتیش د برخې مسؤل عبدالعظیم صدیقي هم ازادي راډیو ته په استولي پیغام کې ویلي چې د وروستیو بارانونو او واورې له امله د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې 4 کسان په سطحي ډول ټپیان شوي، لسګونه څاروي تلف شوي او یو محدود شمېر کورونه ویجاړ شوي دي. د طالبانو د حکومت د ټولګټو وزارت اعلان کړی چې د درنو واورو له امله په ډېری ولایتونو کې لوی لارې د ټرافیکو پر مخ تړل شوي چې ځینې بیرته پرانستل شوي او نورې به د هوا له ښه کېدو وروسته پرانستل شي. د دې وزارت اشرف حق شناس شنبه د جنوري 23 ویلي لتیر چار شنبه تر بیګا پوری په سالنګونو کې درنه واوره وریږي چې لامل یې د سالنګ لوی لار د ټرافیکو په وړاندې تړل شوی او د واوري پاکولو بهیر هم له ځنډ سره مخ شوی. نو موري له خلکو غوښتي چې تر بلې خبرتیا پوری د سالنګونو پر لور حرکت نه کوي.
تازه دقیق او بی‌طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوري